السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو اونیزو پروګرامونو نیمه نړۍ او د غراز اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړې شوې، خو لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. دا چې ولې طالبان په پرله پسې درېیم تعلیمي کال هم نه توانېږي چې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص کړي، په دې اړه درته د پوهنې له یو متخصص سره مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د لوی درستیز مرستیال پاکستان ته ګواښ کوي چې نور د لدوی سره زور نه ازمایي. د افغانستان د محلي رسنیو د راپورونو له مخې مالی خان صدیق پرون د لوګر په خروار ولسوالۍ کې یوې ولسی غونډې ته ویلي دوی کولی شي د پاکستان او بل هر ګاونډي برید ته متقابل ځواب ورکړي.
هر څوک هم سیاګان موسره که زور ازمایي، زه وایم چې که پاکستان دی که بل دی، زور ازمایل ته ضرورت نشته. دلته نه موږ اسلام آباد نه وولو، دا شی به نه وي ورته، خو چې هلته ماته په سلومترۍ کې پرېتي ولاکه هغه خو ژوند رانه وکړي.
دغه سرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستاني الوتکو د تېرو دوشنبې سهار وختي په خوست او پکتیکا کې ځینې سیمې بمبار کړې او ادعا یې وکړه چې د تحریک طالبانو پاکستان هدفونه یې ویشتلي دي. په هغو بریدونو کې د طالبانو حکومت د اتو ملکیانو د وژلو خبره وکړه. په همغې ورځ د طالبانو دفاع وزارت وویل چې د بریدونو په غچ کې ډیوران کرښې ته نږدې د پاکستان یو شمېر پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د ځنګلونو نړیوال ورځ په مناسبت ویلي په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو جګړو او ناغړیو د دغه هیواد پر ځنګلونو ډېرې منفي اغیزې کړي دي. دغه ادارې پرون په یو معلوماتي ویډیو کې ویلي افغانستان 1.8 میلیونه هکټاره ځنګلونه او ځنګلي سیمې لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي یوازې په تیرو 15 کلونو کې افغانستان 40% ځنګلونه له لاسه ورکړي دي. ټاکل شوې د اسرائیل د دفاع وزیر یو اف ګالانت را روانه اونۍ واشنگټن ته سفر وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د پلان شوو عملیاتو د ځنډولو په اړه پر اسرائیل فشارونه زیات شوي دي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون چهارشنبه ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن په بلنه به د دوی یو پلاوی واشنگټن ته سفر وکړي. د اسرائیل دغه چارواکي به په واشنگټن کې پر هغو پلان شوو پوځي عملیاتو خبرې وکړي چې امریکا یې مخالفت کړی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي له نړیوالو مخالفتونو سره سره به په رفح ښار کې پوځي عملیات پیل کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څانګه وایي روسیې د اوکراین په اشغال شوی قلمرو کې خلک شکنجه کړي او په خپل سری ډول نیولې دي. د دغه دفتر په وینا دغو اقداماتو هلته د ویرې فضا حاکمه کړې او اوکراینی هویت تر فشار لاندې راوستلې. د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي په سودان کې نږدې 2.5 لک ماشومان او میندوارې میندې د لوږې له کبله د مرګ له خطر سره مخامخې دي. د غیداري پرون چهارشنبه ویلي په سودان کې د دوه رقیبو جنرالانو ترمنځ د 1.5 میاشتو جګړو د زرګونو کسانو د وژل کېدو سبب شوی او 8 میلیونه کسان له خپلو مینو کډې ته اړ کړي. اوس هم د ورزش له ډګره، د افغانستان کرکټ بورډ د استرالیا د کرکټ بورډ د وروستۍ پریکړې په ځواب کې ویلي کرکټ باید غیر سیاسي وساتل شي. دا څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې د استرالیا د کرکټ بورډ لخوا وویل شول چې د دوی د حکومت مشوره دا ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو خرابیدونکي وضعیت ته په پام له افغانستان سره د شلو اورونو د دریو مسابقو لړۍ چې اګست میاشتې ته پلان شوې وه لغوه شي. او ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د فوټبال نړیوال جام ته د لار موندنې د سیالیو په لړ کې نن پنجشنبه له هند سره خپل لومړۍ مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نوې روزونکي آشلي ویسټ ویلي په سعودي عربستان کې دغه سیالۍ ته پوره چمتووالی لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډېره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو ته ځانګړې شوی دی چې لومړی هم نیمه نړۍ یا ورپسې اساسي او بشري حقونه، خو لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به دا راپور واخلو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوي تعلیمي کال له پیل سره یونما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کېدونکی اقدام دی. د تازه شمیرو له مخې نږدې 4 میلیونه شاګردان خوانځیو ته لتاګه پاتې شوی. تفصیل په دې راپور کې.
ملګری ملتونو تر شپږم ټولګي پورته د زده کوونکو نجونو د بې برخلیک حالت په باب بیا سخت اندېښنه وشوده او ټولو ته د برابر تعلیم غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما پرون په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د نوي تعلیمي کال له پایل سره څه باندې 900 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول شوي او په پانتونونو کې هم تحصیل منع شوی دی. یوناما د نجونو د تعلیم د محدودولو لپاره د طالبانو اقدام نه توجیه کیدونکی او ویجاړونکی بللې. ویلي دي چې د سولې او سوکالۍ لپاره ټولو ته تعلیم مهم دی. له دې سره جوخت د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیاله هیداربار وایي چې یوه ټولنه نجونو ته له مساوي حق ورکولو پرته پرمختګ نسی کولی.
It's 2.5 years now that Afghan girls have been denied secondary education.
په دنیم کال کې چې افغان نجونې منځنیو ښوونځیو ته لتګ منه شوې دي. دنیم کال کې چې هند چلی له ښوونځي فارغ شوې نه ده چې خپل خوبونه په واقعیت بدل کړي. دا چې ډاکټر شي، وکیل، قاضي، پیلوټ، انجینر یا هم د کمپیوټر د پروګرامونو جوړونکي یا مخترع کوونکي شي.
شاوخوا 950 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم راګرځول سوي دي. په همدې حال کې څه باندې یو کال کېږي چې په پانتونونو کې هم د نجونو او ښځو لوړې زده کړې منع اعلان سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف بی بی سی ته ویلي چې سږ کال طالبانو منځنیو ښوونځیو ته د 3,500 نور نجونو د تګ مخه هم ونیوله. د دې ادارې د شمیرو له مخې په افغانستان کې نږدې 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو بې برخې دي چې 80% یې نجونې دي. بلخوا پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي چې د نجونو پر تعلیم باید لګول سوی محدودیت ختم سي.
بیش از 1000 روز است که دختران
څه باندې زر ورځې کېږي چې نجونې مو د علم لزده کړي چې د قرآن او د اسلام د ستر پیغمبر حکم دی بې برخې پاتې دي. د دې حالت دوام د هیواد د راتلونکي لپاره زجر ورکوونکی او بربادوونکی دی. باید ژر تر ژره ختم سي.
طالبانو په وار وار ویلي چې د اسلامي شریعت لمخې نجونو ته د تعلیم حق ورکوي او بلدا چې دا د دوی د استدلال لمخې دا په نسان خپل داخلي موضوع ده او څوک د مداخله نه پکې کوي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره یو اصلي شرط د بشري حقونو رعایت په ځنګړي ډول نجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکول یاد کړي دي. څه باندې 2.5 کال کېږي چې د نجونو او ښځو پر تعلیم، تحصیل او کار لګول سوي محدودیتونه کم سوي نه دي، بلکې په ځینو مواردو کې زیات سوي هم دي. نجونې او ښځې لا هم له تعلیم، تحصیل، کار او ټولنیزو فعالیتونو راګرځول سوي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم لګول شوی بندیز ختم کړي. د نوی تعلیمي کال له پایل سره یوناما ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو محدودیت نه توجیه کیدونکي اقدام دی. ولی طالبان نه دي توانیدلي چې په پرله پسې دریم تعلیمي کال هم نجونو ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ستونزې چیرته دي؟ په همدې او نورو مسلو مې د پوهنې وزارت د پخواني مرستیال محمد ابراهیم شینواری نظر پوښتلی.
اگر کوم د دوی په منځ کې ځینې مشران سپینګری علماء کرام دي چې هغوی ذهنیت همدغسې دی، فکر کوي چې د نجونو زده کړه د اسلام خلاف نه ده، دوی برداشت د اسلام نه دی، هغه ډېر عنعنوي او وروسته پاتې برداشت دی. او هغسې چې موږ په رسنیو کې اورو د دوی د ډلې په منځ کې ډېر خلک ورته وایي چې باید دا کار وشي، د نجونو ښوونځي خلاص شي. خو هغه د سترې محکمې رئیس چې کوم کتاب لیکلی او ځین نور مشران ملایان چې د دوی د مشر نه راتاو دي، فکر کوم دوی خلاف دي. ځینې نورې خبرې ممکنې خو موږ ټولو پټو رازونو نه هنوی خبر د پر صورت ده. هم د افغانستان دپاره په ضرر ده، هم د نجونو حق دی، بشري حق دی، لکه اوبه، هوا، تعلیم، صحت. او بل د دوی د شهرت او د حیثیت دپاره هم یو مهم مسله ده. نو زمونږ د ملت ټولو جدي غوښتنه ده چې دا مکتبونه باید خلاص کړي.
شنواره صاحب، دوی په ظاهره د شرایطو خبره کوي او کله چې خونځي د نجونو بند کړل او روسي بیا پانتونونه بند کړل، نو تر امر سانی پورې د بندیدو خبره وکړه. اما تاسو اوس وایئ چې نه، د ایدیولوژي مشکل د طالبانو یو شمیر مشران خصوصا په کندهار کې چې کومه ډله د مشرتابه، هغوی ایدیولوژیکي ستونزې لري د نجونو له خونځیو سره، څه کول په کار دي تر څو د طالبانو د دغه ډلې دغه ایدیولوژي بدله سي؟ ځکه د اوږد مهال لپاره خو دغه ستونزه که پاتې کېږي فکر کوم اندېښنې او د افغانانو تشویشونه به ورځ تر بلې نور هم زیاتېږي.
نو د هر لارې خو ډېرې دي. اول خو باید دیني علما په دې فشار راوړي، ورته ووایي چې دا دین د 2000 میلیونو خلکو دین دی، دا د یو څو 15 نفرو ملایانو نه دی، او د افغانستان د اوسني نظام ټول مشران هم دا دعوه نه کوي چې موږ د دې خلاف یو. او دویم مسله، د افغانستان خلک هم باید خپله غوښتنه وکړي، دوامداره مشران، علما، ملکان، سپینګیري، روشنفکران ورشي، خبر ورته وکړي. نړیوالو ټولنه خپل رول لري، باید معقول فشار ته دوام ورکړي. او په عین حال کې د افغانستان باندې بندیزونه او اضافي فشارونه فکر کوم دا هم عدالت نه دی، ځکه د افغانستان خلک محروم دي، زور به هم د افغانستان د خلکو نه وځي. نو دنیا دې لږ تعامل طرف ته مخ کی، او د اوسنۍ ادارې دې لږ خپل منافع او ډېر د افغانستان د خلکو منافع پام کې ونیسي، نو فکر کوم دا د حل لارې دي.
بله، او شنوار سیب کله زره تخنیکی اړختی راسو دغه شرایط موضوع چې طالبان وایي چې خوندوي کې باید داسې وي چې هر انجونو ته باید خون کې خزینه وي، دغه راس په پانتونونو کې هم دغه شرایط په خوا تاسو په هنه وزارت کې کار کړی وو، په هنه وزارت کې دغه شرایط په خوا څومره پر ځای وو، او که اوس طالبان وغواړي چې دغه ډول شرایط رامنځته کړي، دا چاره به څومره ورته اسانه وي؟
لومړی خو په تیرو نظامونو کې د جمهوریت په شمول او دغه مخکې نظامونو کې د شپږم سم نو وروسته د جنکو ولکم ټولګي بیلو، جنکو یای مکتبونه جلا او په ځینې سیمو کې جلا مکتبونه ممکن نه، نو به یو شپ د جنکو یو شپ د لکانو په زیاتر ځینو کې مکتبونه جلا، او تر اوسه اوسه خزینه معلمانی د جنکو مکتبونه تور کړی شوی. هغه ولایتونو کې چې خزینه معلمانی نه وي، د جنګ او د وجه د وروسته پاتې والد د وجه د چالو خلاصتون زلامه، هلته به ډېر په حکمت هغه زاړه او سپینګیري استادان چې با اعتبار یو د کلي د خلکو په مشوره جنکو خوندې توضیح شوي، چې هغه د جنکو کاکاګان او ترونه او ماماګان یو، یعنی پردي خلک نو. نو خلک خوشاله یوازنی ستونزه وه کې په ولس ولایتونو کې د امنیت ستونزه، هغه امنیت ستونزه حل شوې. نو په دې حساب دوی خو موږ، یعنی زموږ ملت باید دوی تیر ټیم راونیسي چې هغه د ناامنیت ستونزه حل شوې ده، هغه د امنیت شرایط هم برابر شوي، نور خو نیز بهانه ده. پاتې شو د خزینه معلمانو خبره که دوی کوي، خو همدای وخت دی جنکۍ دې وروزي په پکتیکا کې، په روزګان کې، کونړ کې، بادغیس کې، چې جنګونه ځپلي ولایتونه دي، دوی بیا هلته د جنکو لپاره ځانګړي دارو معلمینونه جوړ کړي. بل لار هم ده چې د لسمې اولسم دولسم سم جنکو ته دي دا درې میاشتې رخصتۍ کې عاجل کورسونه ونیسي، بېرته دې اووه متم کې درس شروع کړي. نو که څوک مشکل حالي هغه به حلیږي، او که څوک مشکل ته بهانې جوړوي، فکر کوم دا درې کاله بهانې دي. ممکن ډېر نور علتونه مي باید دوی په زړورتوب او جرأت ملت سره شریک کړي.
د پوهنې وزارت په خوانی مرستیال محمد ابراهیم شینواری و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادۍ رادیو ته غوږی اوسم. راځو دې ته چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي له پولې هاخوا تروریزم د پاکستان لپاره نور د منلو وړ نه دی. هغه دا څرګندونې د شمالي وزیرستان په میرالی کې د وو پاکستانی سرتیرو تر وژنې وروسته پرون چهارشنبه کړې دي. پاکستان تر دغې پیښې وروسته د افغانستان پر جنوب ختیځ بمباري وکړه چې ګڼو کسانو دا د افغانستان پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری بللی. پرون بیا د پاکستان په بلوچستان کې پر دولتي ودانیو ډله ییزه حمله وشوه چې مسؤلیت یې د بلوڅانو د ازادۍ غوښتونکي پوځ منلی. تفصیل په دې راپور کې وره.
په اصل کې چې د پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ کړکیچ زیات شوی، د پاکستان صدر اعظم وایي له پولې هاخوا تروریزم نور د پاکستان لپاره د زغم وړ نه دی. شهباز شریف د څرګندونې پرون چهارشنبه د شمالي وزیرستان په میرالی کې د شنبې ورځې تر حملې وروسته د کابینې غونډې ته وکړې. د هغې حملې په نتیجه کې وو پاکستانی سرتیري وژل شوي وو. د پاکستان صدر اعظم بیل دې چې د افغانستان نوم وخلی ویلي ک د کوم غونډي هیواد خاوره د ټوریزم لپاره کارول کیږي دا به د منلو وړ نه وي.
اگر همزایا ملکی
که د غونډي هیواد خاوره د ترګری لپاره کارول کیږي دا د زغم وړ خبره نه ده. دا خبر د ښکاره وی چې موږ په هیڅ ډول د پولی لبلی غاړي د ترګری هیڅ باندې ونزغمو.
د پاکستان صدر اعظم د څرګندونې داسې وخت کوي چې د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د استخباراتي اطلاعاتو پر اساس ورته معلومه شوی چې په میرالی کې د تیرې شنبه حمله د افغانستان په خاوره کې د نن پلان شوی و، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه اسناد او شواهد نه دی وړاندې کړي. تر دې پیښې وروسته د پاکستان جټ الوتکو د دوشنبه سهار په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو له مخې 15 او 3 ماشومان ووژل شول. ګڼو څارونکو دا د افغانستان پر مځکنۍ بشپړتیا د پاکستان ښکاره تیری بللی او له نړیوالو یې د دغه سي سرغړونو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. پرون بیا د بلوچستان ایالت په گوادر بندر کې پر دولتي ودانیو ډلیز برید وسو چې مسؤلیت د بلوچستانو د ازادي پاوز منلای دی. د بلوچستان ایالت اعلی وزیر سرپرست بوکټي ویلي په گوادر کې ټول اته برید کوونکي وژل سوي دي. نوموړي په برید کې پاکستانی ځواکونو ته د احتمالي اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. گوادر بندر هرمز تنګي ته نږدې د عرب سمندرګي د تیلو د لېږدونکو بیړیو لپاره یوه حیاتي لاره ګڼل کیږي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي؟
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلند هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هندسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزه د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلام له نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کو. خپل روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام دموزو چېړو په فایل کې د خلکو خبري اورو، بیا د اسلام د دین نظر هم د روزي په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د دینی علماو په خبره روژه د صبر، حوصله او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې حق نه حق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مانی چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خوشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل پاړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاستر باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده، دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلات سره مخ نشي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې خپل نوم نه یادوي وای چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهریږي. په خبره دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې مونږ ګورو په کورنیو کې چې خزینه روژای او د خزینه او مسؤلیت تر نارینه او لا ډیرې زیاتې. دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه د نارینه و زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپله غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځم په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه یې، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه یې، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو نه جوړي، نور کسان چې د هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي نارینه ګویا وایي مونږ بیرون کار کوو او ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو لامل باید مونږ پروژه باندې وانه چې دلته چې د نارینه خپل بې ځای غوسه په ښځه باندې کوي دا واقعي یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه ښه شی هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، ښه شیان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځای غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
لدې میرمنې څخه مو پوښتلې دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې مونږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولې دي او مونږ عبادت کوو، مونږ باید د مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو ال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ریښیي خپله به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان تر نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانې سره تېر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅ کله د ظلم او د جبر دین نه ده او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده نو ما روژه نیول ده ټول ته به په غوسه کیږم او ټولو باندې به چغیږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدای چې ته به وایې چې ما روژه ده. نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنی نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هڅه مله لاسه کیږي که وو خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خپا کړو. نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې د حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه اوس غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دي نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او داوی.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی یو لس دقیقې د ځان ته کینی، تلاوت دی وکړي، ذکر دی وکړي، نو ته بنده بیا ښه اغېزه لري. پس ته بیا غوسه نه یې د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانې. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو او حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په په ډیر شکل او په ډیر ښه اخلاق د دې ادا هغه میاشت چې موږ ته د ښو اخلاق او لارښوونه کوي او په دې سره یو میاشت چې څوک چاته بده خبره ونه کوي او د خپل عادت وګرځوي نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپل مور او خور او ښځې سره خپل لور او خپل اولاد ټولو سره بیا په جامعه کې په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیک رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظه وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعال سیمه ستانکزی هم وایي چې دا ډیر زلت دي شایده وچې د کورنۍ سړی میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې اوسه کیږي چې دا کار بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. لنموري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
تر ډیره داسې په ناحق سره یو سړی قهریږي ځینې ځینې کورنیو کې یوازې په روزه مبارک میاست کې هم نه بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډیری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډیر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما پانز ما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو دوی تر ډیره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغالو کې باید همیشه دکتاتور ووسي باید همیشه په میرمنو باندې حاکم ووسي. نو ځکه وخت نه وخت دغه رقم موضوعات هم را منځته کیږي. تر ډیره حده دا موضوعات لیدل کیږي یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډیر یو غیر عادلانه برخورد کوي یعنی ډیر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي نور خزینه غړي هم روزه دي خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي نو دا د روژې مبارک په میاشت کې د نارینه لپاره د زغملو وړ نه ده او په قار کېږي او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته شوي دي په ډیری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې څه له ماشوم نه د پالنه نسی کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا تور سره استدلال کوي اول خو ستا استدلال نه مني بیا وایس یعنی مونږ خو داسې دوی بعضی سګرټ وهي بعضی نسوارس وهي نو وایس مونږ عملي یو او مونږ ته ډیره سخته ده روزه نو تاسو باید په دې وخت کې له مونږ نه ځانونه بچ کړئ او له مونږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږدس اصلا له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی یعنی په کور کې مور هم ده سره له دې چې هغه مور څه نه همیاست دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شودې ورته ورکړي بې خوبي ورسره ګاللې ده بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې یو امرانه حس ولرم او ټول باید له مانه عبرت وکړي او ټول باید له مانه ویریږي کله چې زه راځم ټول باید ما ته احترام ولري. دا هغه ستونزې دي چې فطرتاً نارینه وو کې شته خو ډیر امرانه شکل سره خبرې کوي او همیشه ځان حاکمه غواړي په دوی باندې وینیسي او په داسې حال کې چې هر څه څه دي یعنی که روزه ده که لمونځ ده که هر څه دي یعنی همزمان هم په نارینه او هم په ښځینه مسلمانانو باندې فرض ده. خدای پاک ده نه دی ویلی چې نارینه دې روزه وي او ښځینه دې نه وي خو سره له دې هم څه خزه هم د کور کار پخلی د ماشومان و روزنه و هر څه تر یعنی ځان رسوي خو بیا هم له مقابل لوري نه چې نارینه ده په دوی باندې دکتاتورانه عمل کیږي او داسې فکر کوي چې دا اوس یوازې مونږ روزه یو نور هیڅوک روزه نه دي بس مونږ په مقابل کې هیڅوک حق نه لري غږ اوچت کړي.
د تاسو له نظره اول یو شمېر نارینه روژه بانه کوي او په کورنۍ کې جارو جنجال کوي؟
اصلا مونږ دغه د روزه په اصلي او اساسي معنا باندې نه پوهیږو. روزه اصلا په دې معنا نه ده چې ته مثلا شخړه وکړې، ته مثلا ستونزه جوړه کړې، ته مثلا مشکلات رامنځته کړې، ته مثلا بې عدالتي رامنځته کړې، بلکې روزه د دې لپاره په مونږ مسلمانانو باندې فرض شوی ده تر څو یو خو له صحي اړخ نه روزه مهمه ده چې باید مونږ په کال کې یو دفعه ونیسو، ځکه ځینې هغه صحي ستونزې چې مثلا د چربو یا مثلا د اضافه وزن د کمولو لپاره یا مثلا د کرسلور د راټیټولو لپاره یا مثلا هغه چربیان چې مثلا په یا غوړ چې زمونږ د زړه شاوخوا مثلا نیسي یا مثلا د جګر شاوخوا مو نیسي، نو د روزه په نیولو سره د لمانځه ځي او مونږه سات یا به کیږو ښه کیږو، او له بلې خوا نه مونږه د روژې په نیولو سره رحم په مونږ کې پیدا کیږي تر څو مونږه هغه ماشومان هغه کورنۍ درکړو چې هغه دوی په شپو شپو په ورځو ورځو مثلا وږي ګرځېدلی دي، سم خواړه یې نه دي خوړلي، یا مثلا له څه رقم ستونزو سره مخ سوي دي. او د روژې مبارکې په نیولو سره مونږه د هغو دغه وضعیت هم حس کولای شو، او ډیر په دې اړه فکر کوو چې مونږ باید خپل هم نه وته سه هغه یو انسان دا او یو مسلمان دا باید مرسته وکړو، کومک وکړو تر څو هغوی هم لکه مونږ غوته سم خواړه وکړي، پر انرژي ووسي او ښه صحت ولري.
په کورنۍ کې تاوتریخوالی تر ټولو زیات بد اثر پر چا کوي؟
دغه بد عادتونه د کور هغه چاپیریال د کور هغه بنسټ خرابوي، او دا موضوعات ماشومانو پر روحیه هم بد اغیز او بد تاثیر لري. نو په ټوله کې بیا ماشومان هم داسې فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده چې زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنګونه کوي یا دا کوي یا شخړې رامنځته کوي یا مثلا ځان لوړ نیسل دی نورو نه. بیا همغه داسې ځینې وخت مثلا ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي، د روزې د ارزښتونو په اړه تغییر کوي، ځکه چې دوی وایي نو یعنی روزه دومره بده ده چې دوی په نیولو سره دوی مثلا جنګ کوي، شخړه کوي، او دا احساس نه لري چې مثلا دا روزه یوازې مونږ نیولې ده او بس نور د ښځې مونږ ته مینځي ګرځي او مونږ به مثلا ښه خواړه به د کور مونږ خورو او ښه څښاک به مونږ کوو ځکه چې مونږ روزه یو او د دې تر څنګ مونږ نارینه یو. نه، چیرې مثلا مونږ لکه څنګه چې د یو نارینه بدن خوړو ته او انرژي ته ویټامین ته ضرورت لري، همدغه راز د یوې مېرمنې بدن هم دې موضوعاتو ته ضرورت لري. نو پس عدالت په نظر کې ونیسو، همیشه مساوات په نظر کې ونیسو، کله چې دسترخوان په سر کینو هر څه باید په پام کې ونیسو او ټولو ته یو رنګه خواړه ورکړو او یو رنګه ټول له دې مشترک دسترخوان څخه مستفید سي. له افغان کورنیو څخه هیله او غوښتنه دا ده چې په کورنیو کې باید بد چلند بد سلوک ونه کړي، له خپلو مېرمنو خویندو میندو سره باید همکاره واوسي، ښه چلند ولري، د کور په کارونو کې ورسره مرسته وکړي. د کور کار یوازې د یوې ښځینه مسؤلیت نه ده، بلکې یو نارینه هم کولی سي چې له هغوی سره مرسته وکړي، او هیڅکله دې هم د احساس ځان ته نه ورکوي که چیرې زه فرزان دغه کار وکوم یا د دې کار په کولو سره شاید د ما هغه مردانگی شان و شوکت سره مثلا تړاو نه لري او شاید د زما حس برتری مې را خراب کړي، یا مثلا شاید د زما هغه ترتیب په کورنۍ کې خراب کړي. نه، که چیرې مونږ غواړو چې وښه کورنۍ ولرو، یو ښکلی چاپېریال ولرو، له مینې او ډک محبت څخه ډک ژوند ولرو، نو باید همیشه یو بل ته په مینه وګورو، یو بل ته په مینه خبرې وکړو او یو د بل درناوی وکړو.
ټول نارینه بیا هر وخت په تیره بیا د روژې په میاشت کې په کورنۍ کې تاوتریخواله نه کوي، ځکه پوهیږي چې د دوی قهر د کور آرامه فضا ناراموي او په خبره د روژې ثواب په ګناه بدلیږي. دا خبره د کابل اوسنکی نجیب کوي.
ځینې هغه دوستان دي یا هغه نارنه دي چې عمل لري یا سګرټ یا نور نشه توکي استفاده کوي په روزه کې کم خلقي کې بد خلقي کې وي مونږ فضل د خدای دا چې هیڅ عمل نه لرو او لدغه جمله نه نه یو او په عین حال کې مونږ په کارم داده او مونږ خپل کوشش کوو چې په روزه کې خپل ماشومان سره ښه چلند وکړو او په عین حال کې خپل میرمن سره کومک وکړو لاس ورکړو او ترڅو د کور په کارو کې یا د ماشومان په آرامولو کې سهم واخلو ځکه هغه هم انسان ده او هغه هم روزه نیولې دا چې موږ روزه نیولې خو میرمن هم روزه نیولې نو د لپاره په کار د چې موږ هغه سره کومک وکړو او په کارو کې وسره سهم واخلو او د اقل ماشومان قرار کو یم دا رقم کده هم کومک وکینو ثواب به څو چنده زیات شي ځکه وی هم انسانان دي او په دې ډول کولای شي چې سهم واخلي ا د خلک سهم نه اخلي مرسنه کوي کولای شي چې بد خلقي ونه کی او عبادت کی تلاوت کی او یا ځان بل چیرته بوخت کی
د اسلام له نظره کې چې د روژې په میاشت کې د کور دننه او بهر توب تریخواله وشي له ثواب څخه ګناه زیاتیږي دینی عالم او د پهانتون استاد نور الله کوثر په دې اکله وایي
روزه یو ځانګړی عبادت ده چې د بنده او د الله رب العزت ترمنځ یو راز ده او د تربيت لپاره بهترین زنګو او بهترینه زمینه او بهترینه مدرسه ده د تربیت تقاضا ده چې د انسان ظاهر او باطن دواړه اصلاح سي د روزي صرف دا معنی نه ده او خاص دا معنی چې سړی خوراک او سکاک او د جنسي غرایز او رفعونه کې بلکې د روزي معنی دا ده چې یو مؤمن ظاهر او باطن روزوي او د دې په باطن باندې د ظاهري نخړلو نسکلو تاثیر په باطن باندې مثبت راسي او سیله پیدا کی اخلاق پیدا کی خې خبرې وکي خې عمل وکي او خې کردار وکي دا د روزي مقصد دا روزه د لپاره فرصوي د انسان اصلاح کی الله سوی لعلکم تتقون د دې لپاره تاسو وساتل سي تقوا څه معنی ځان ساتنه له هغه کار نه خدای خپکیږي زین خلک روزه نیسي خو متاسفانه غو روزه نه هیڅ ژوند ته برکت نه د روزه نه ژوند باندې تاثیر نه بیا وسیلګي کوي شور کوي غالمغال کوي کورنۍ باندې مخصوصا اله داول پاخه سودا خام سودا څنګه سو ول زر جوړی نشته ول حال دا د چې دغه کور ولا ټول روزه نیولې ده هغه خزه کار کوي هغه غریبم روزه نیولې هغه جنې کار کوي هغه روزه نیولې کاغې تا لوروي کاغې تا انګوروي کاغې تا کډو مرمنوي کاغې تا خوروي کاغې تا موروي کڅوګي خو د کورنۍ کې به یو کس وی چې هغه به میتاغون د روزه وي او ځین خلک بیا بیا وسیلګي کوي هل روزه نیولې ده او روزه ده او تاسو ول دا کار کوي به خبر لدی چې د روزه واز ته روزه نه بلکې هغه هم روزه دي د روزي یو معنی هم صبر ده صبر پم دې معنی سره چې یو مؤمن باید داسې صبر ولري ځان داسې صبر وګرځي او داسې صبر وي چې د په ژوند کې باید هغه صبر آثار معلوم سي صبر دې تنوي چې لکه ما خدای صبر بلکې صبر دې دوی چې خلک دې تاس غم دې تا تحمل او دې تا په اخلاق او خېګنه او دې تا په کردار کې مثبت بدلون خلکو ویني دې معنی صبر ده دې معنی صبر نه ده چې بس ما صبر وکړ صبر بکم او صبر نه خورم صبر نسکم بلکې دا نه خړل او نسکل دا خو امساک ده ځان ساتنه ده زین وقت طبي لامل لپاره خلک یو څه نه خوري صحیح لامل لپاره ډاکټر ورته ویل چې صبر خوري نسکنه ولی روزه چې چشته روزه ویل کېږي تاثیر کوي هغه ده چې د انسان په کردار کې بدلون راسي
لای کبسر ده هم وای چې کڅوک خپل اعمال نشي سمولای روزنی ولې ګټه نه لري
پیغمبر صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم فرمای من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه وکاوڅوک غلط خبر او غلط وینا او غلط دروغ او غلط او گناه خبر پری نه دی او د گناه عمل پری نه دی نو الله ضرورت نه لري چې د ځان وګیو ته ساتلای دا یعنی الله جل جلاله دې مونږه ولګي او تند ته ضرورت نه لري بلکې دا مونږه ضرورت لري چې پروزی سره ځان جوړ کو خپل دا د روزي سره ځان جوړول دا د مونږه دنده ده یعنی د مونږ وظیفه ده د مونږ مسؤلیت ده چې مونږ ځان روزي سره جوړ کو یعنی روزه په مونږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې زموږ په ژوند کې بدلون راسي مخصوصا په کورنۍ کې ځکه دا کورنۍ کې بدلون دا لومړی پایه د بدلون ده پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمای خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی، و تاسو کې بهتر هغه د خپل کورنۍ ته بهتر وي او زه خپل کورنۍ ته بهتریم. اوس نو د مونږ دنده ده، د مونږ مسؤلیت ده، د مونږ وظیفه ده. الله جل جلاله مونږ نه پښتنه کوي چې روزي کې باید دا بدلون راشي، مونږ کورنۍ سره ښه چلند وکړو، له اهل بیت سره ښه چلند وکړو، له اولادونو سره ښه چلند وکړو، له ورونو سره ښه چلند وکړو، له خویندو سره ښه چلند وکړو. همدا رقم د کورنۍ ټول وګړي او غړي یو له بل سره ښه چلند وکړو، دا د اصلي مسؤلیت اصلي رسالت دی مونږ همدا غدا. نو د روزي معنی تنها ځان وګي ساتل نه دي، کای چا په اخلاقو کې مثبت بدلون نه راغلی، روزي د ته ګټه نه کړي، د روزي نه ګټه نه اخیسته، فقط ځان وګي ساتلی. او د مقصود شریعت تنه وګي ساتل نه دي چې ځان وګي وساته ولګا مقصود نه ده، بلکې مقصود اصلاح ده. لعلکم تتقون معنی هم دغه ده چې تاسو کې داسې بدلون راسي، داسې تقوا په در کې راسي چې دغه په ترس کې تاسو ژوند کې یو مثبت بدلون خلک عمومي خلک وی ویني. نو له دغه وجه نه خلک بیا وسیلګي کوي په روزي کې او جنگ جګړه کوي په کورنۍ کې یا په بیرون کې، دا د روزي په مقصد نه دی پوسی او د ځان خالی وګي او ته گئی ساتلی. پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم فرمای فرب صائم ليس له من صيامه الا الجوع، و ډیر د سه روزداران دي چې غیل ولګنه بل سنور تحصیل کی، یعنی معنا دا چې روزي نه بهره نه اخلي، روزي نه ګټه نه اخلي. اوس د موږ مسؤلیت ده، د موږ رسالت ده، او د موږ دنده ده چې په عبادت کې بیرونی او ظاهری بدلون د موږ په ژوند کې راسي، او هغه په اخلاق کې شروع کیږي، او اخلاق له کورنۍ نه شروع کیږي. کورنۍ کې کداس بیا وسیلګي او بیا غي نه د اسه خپل خلوت تړلې ده او خلیته خلبو یو راچولې، بلکې د روزي نه کم ګټه نه اخیسته.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې روژه د صبر او حوصله میاشت ده. ټول وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې لمیرمنو سره تاوتریخوالی د اجر او ثواب پر ځای ګناه ده. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143601. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا خې چاري. اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلي. په دې خبرونه کې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارکه میاشت کې د ماشومان د تغذیه د حق پاکله خبرې کیږي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل وارث خپلواک. نوموړی په پایل کې وایي
د وظی حقوق او شرعي حقوق له نظره په والدینو باندې دي چې د غیلو جملې نه یو هم دوی د پالنې د تغذیه حقوق دي. بدون شکه چې کله روژه میاشت راځي، واقعا چې روژه میاشت برکتی میاشت ده، والدین ته د ماشومانو ته رسیدګي کې لږ ذره خندونه ایجادیږي چې د غیلو جملې نه د سهار چای او د ډوډۍ په وخت باندې تنظیمول کورنیو ته فامیلو ته لږ ستونزمنه ده، او میرمنې هم چون هوی روزی او خپل غواړي چې د خپل د روزی له خاطر ترتیبات ولري، نو ډیر متوجه کیږي نه د ماشومان او د تغذیه له خاطر باندې. کورنۍ ته اړینه ده چې په روزه کې مناسبه توجه د خپل ماشومان ته ولري، ځکه ماشومان حق لري چې په وخت او زمان باندې تغذیه شي. څو دوته راکم مشکلات د تغذیه نه راپورته کیږي ماشومان ته مقابل نشي.
بله، که چیرې ماشومان ته پاملرنه ونه شي، که څنګه تاسو خپل خبرو کې یو څه اشاره وکړه، دا کومې بدې پایلې لري؟ او د اسلام له نظره دا ډول روژنیول چې هغه په ما خبره په ماشومان باندې ځینې کورنۍ البته روژنیسي، د دې به ثواب ډیر وي که ګناه؟
په ماشومان باندې روژه نیول روا نه ده. نو خدای پاک هم امر کړی ده چې هغه خلک چې مکلف دي روژه نیول باندې، نو هغوی باید روژه ونیسي. کوم ماشومان چې په روژه باندې مکلف نه دي، نو الله پاک هغوی ته رخصت ورکړی ده، ځکه روژه په مکلفو خلکو باندې ده. هغه کسان چې هغوی یعنی عاقل بالغ او سن پوره کړی اوسي، یعنی بلوغ ته رسیدلي اوسي. که چېرته څوک بلوغ ته نه رسیدلي، هغه باندې روژه نیول د هر عنوان لاندې چې وسی که ثوابي وسی هغه ته چې هر عنوان ورکوي نو دا یو روا عمل نه ده، ځکه د هغه ماشوم په حق کې ظلم ده. روژه له ستونزمنو عباداتو څخه ده، یعنی په روژه کې صبر او سیله دا له هغه عباداتو څخه ده چې انسانان باید صبر شکیبایی وښي، نو همغه له خاطره د ده اجر او ثواب خدای ورکوي. نو خدای پاک ویلي دي چې که څوک هغه خلکې چې مکلفه نه دي په امورو باندې هغوی نه حساب و کتاب نشته ده، نو ماشومان هم د هغو جملو خلکونه دي چې د هغو نه قلم پورته ده، هغوی باندې نه د مونځ کولو او نه هم د روژې نیولو حق پې څوک لري چې هغو باندې څوک روژه ونیسي، ځکه که روژه نیوله نو خدای پاک خو قدیم ذات ده، هغه پوهیږي، هغه په ټولو موضوعاتو باندې پوه ده. و همدغه له خاطره په ماشومانو باندې روژه نه ده مکلف کړي چې روژه ونیسي. نو روژه نیول په ماشومانو باندې دا یو روا عمل نه ده او نه هم په جامعه کې ښه عمل ده.
بله خپلواک صاحب، هدف دا و چې مثلا لویان خو روژه د خدای د رضا لپاره نیسي، روژه ور باندې فرض ده، خو په کوچنیانو باندې بیا یو شمیر کورنۍ چې دوی ته په وخت باندې ډوډۍ نه برابرې روژه ور باندې نیسي، یعنی روژه د دې لپاره نه ور باندې نیسي چې اجر او ثواب وګټي، سستی کوي، تنبلي کوي، دوی ته ډوډۍ نه ورکوي. هدف دا و چې یعنی د کورنۍ لخوا په ماشومانو باندې په بېغورۍ کې روژه نیولو پاکه مختل تاسو نظر ولرو؟
بدون شک چې کورنۍ د خپل مسؤلیتونه نه ادا کوي او په ماشومانو باندې روژه نیسي نو دا د دوی غاړه بندیږي او دا یو روا عمل نه ده، ځکه کومه کورنۍ چې ماشومان لري هغوی مکلفیت لري تر څو ماشومان ته رسیدګي وکړي. که چېرته ماشومان پر ځای پرېږده نور مواشي هم ولري هغه مواشي ته رسیدګي ونشي، نو هلته حساب و کتاب به ورسره کیږي او دا یو روا عمل نه ده. نو روژه نیول خو پر ځای پرېږده، باید د هغوی ډوډۍ اوبو او ټولو روزنه ته باید رسیدګي وشي.
بله، یو خو د ډوډۍ موضوع سوه، بله دا سوه چې ځینې کسان بیا ماشومان حتی په کور کې نه پرېږدي، وای غالمغال کوي، مثلا مونږ ګنګس یو، مونږ په سر باندې درد، مونږ روژه یو، ماشومان باید له کوره بیرون ووزي، یا ماشومان چوپ غلي کینی غږ ونه کا. دا څومره د ماشومانو په حق باندې تیر
دغه خپل نقص ده د ماشومانو په حقوقو کې. دا ماشومانو سره د رقم چلند دوی پر روان باندې او په آینده کې د دوی په ذهن باندې بد اثر کوي. نو ټول کورنۍ ته لازم ده چې ماشومانو سره ښه رویه وکړي او دا رقم چلند چې ځینې کورنۍ کوي دا روان نه ده او د دوی په روژه کې هم زیان واردوي. نو روژه خو د صبر له خاطره ده، روژه خود دل خاطر ده چې انسان پکې صبر او استقامت ولري. ادا راځي د نور حقوق پایمالی او ماشومان ته بد رد وي، د ماشومان حقوق نه ادا کوي، نو طبعا چې د دوی روژه نه کیږي.
بله، له ماشومان سره بد وضعیت که روژه وي که له روژې نه پرته نور وخت وي، د دوی په تربیه باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
خپله ماشومان لپاره د تربیه ځای یې شامل نه دي. ټول کوم شی چې ماشوم زده کوي هغه اولینی استاد معلم د هغه مور پلار دي. له د مور پلار نه زده کړه کوي. که چېرې تاسو فامیلو کې وګورئ که د چا پلار لکه نرم خوی ولري د هغه ماشوم به هم نرم وي، او که کوم د چا پلار یا مور تند خوی ولري نو طبعا د هغه ماشوم به هم تند خوی اوسي. که چېرته چا پلار مور ژبه ښه نه اوسي، دا چچیاتو وایي او نزاکتونه مراعت نه کړي، نو طبعا د هغوی ماشوم هم همدغه شکل باندې. نو اړینه خبره دا ده چې ماشوم لویول باید په یو مناسب ماحول کې وشي او ماحول ورته برابر وشي تر څو هغه کوم په جامعه کې یو سالمه او نیک ماشوم تقدیم شي. نو باید کورنۍ تر آخري حده پورې کوشش وکړي چې د کور کې دننه د ماشومانو په مقابل کې باید د خپل کومو کړنو نه چې کوي باید په جدي توګه پاملرنه ولري او ډډه وکړي د نامناسبه اعمالو څخه، د نامناسبه رفتارو څخه د ماشومانو په مخ کې ډډه وکړي.
بله، نن سبا اقتصادي ستونزې په اکثره کورونو کې راپیدا شوي دي، هغه هم د کار د نشتون له وجې. دا په خپله تاثیر کوي د ماشومانو په روزنه باندې. یو شمیر کورنۍ بیا کله چې روژه ماتی برابروي یا پیشنمه برابروي، نو دا هلته له یوې خوا اقتصادي ستونزې، له بلې خوا نه هغه ماشومان کوم څه چې غواړي دوی نشي ورته پوره کولی، دا هلته هم تاوتریخوالی کېږي. خپلواک صاحب، په دې هکله راته وغږېږئ. لګیږي.
بدون شک چې اقتصادي موضوع مستقیم رول لري په کورنۍ کې د روابطو پر اساس باندې او په کورنۍ کې د برخورد پر اساس باندې متوبل کوم کور کې چې اقتصادي مشکلات وسی او ستونزې وسی په دې وضعیت کې تر ډیره نسبت له مشرانو ماشومان زیانمن کیږي. ماشومان دي چې هغوی ځکه دومره زیات برداشت نه لري چې برداشت دومره پورته وسی لکه مشرانو غوندې. مشران کولی شي چې درک کړي یو موضوع، اما د اقتصادي ستونزو اصلي قربانیان، اصلي څوک چې متضرره کیږي نو هغه ماشومان دي. ماشومان کور کې که مثلا د روژه ماتو په مهال باندې کوم اقتصادي ستونزو له امله کوم مشکلات ایجادېږي، نو هغوی ځکه هغوی جذب ډېر زیات ده، د هغوی اخص د هر موضوع نه نسبت له لویان نه ډېر زیات ده، نو طبعا دوی ته ډېره غټه ستونزه رسېږي. د هغوی په روان باندې دا ستونزه پاتې کېږي که کوم شخړه منځته راځي یا هم په دسترخوان کې څه کمی یا زیاتی اوسي نسبت د نورو نه، نو په دې هغه کې طبعا چې په ماشومانو باندې بد روان باندې تاثیر کوي.
تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې ماشومان ډېر زر یو موضوع اخلي، کله چې د روژې په مبارکه میاشت کې د کورنۍ د غړو له خوا نه له ماشومانو سره بد چلند کیږي په تیره بیا د روژه ماتي په وخت کې او د ورځې په اوږدو کې، ماشوم څه ډول یو ذهنیت له روژې نه اخلي؟ یعنی روژه بیا د ماشوم ذهن ته څه ډول یو څه راځي؟
ډېر پر ځای سوال. وکن چیرته په روژه کې نامناسبه رفتار له ماشومانو سره او کورنۍ کې وشي، نو طبعا له روژې نه د ماشومانو یعنی یو بد برداشت کوي. روژه ته په دغه باغه ګوري چې په دې کې جنجال ده او په دې هغه کې بدخلقي ده، بد حوصلګي ده، نو روژې ته هغوی همغه ده چې په ذهن کې پاتې کېږي چې روژه یو مشکل کار، روژه یو سخته میاشت، روژه خدای مکړه یو عذاب میاشت ده، نو دا په ذهن کې همداسې پاتې کېږي د ماشومانو، ځکه دوی مشکلات لیدلي د روژې په میاشت کې. کوم وخت کې چې دوی بالغ کېږي او روژې ته رسېږي، نو د دوی ذهن آماده دی ته نه چې روژه یو برکت میاشت ده، روژه د خدای پاک له میمانیانو څخه میاشت ده، روژه د عباداتو میاشته، نو هغوی بیا دا ذهنیت نه لري روژه ته. روژه ته ذهنیت دایي چې په روژه کې بدخلقي وسي، په روژه کې مشران په کشرانو باندې باید پټکي وکړي، باید جذبي وکړي او وی وهي له کور، لکه څنګه چې تاسو وویل له کوره وباسي، په دسترخوان کې اجازه ورنه کړل شي چې تر څو دوی په پورته غږ باندې خبرې وکړي، نو همدغه ټول په ذهن پاتې کېږي. په ذهن کې ځکه دوی د ماشومتوب ذهن نسبت له مشرتوب نه د هغه یاد قویه، نو هغه ته د میاشت ډیر یو د زجر او د سختۍ میاشت په ذهن کې پات کیږي.
بله، بیرته د همدغه ماشومانو زیان همدغه کورنۍ ته څومره رسیږي؟ کله چې دوی ځوانیږي، دوی لویږي، نو واضح خبره ده چې دوی له خشونت سره رالوی سوي دي. بیرته خپل کورنۍ ته کوم تاوان رسولی سي؟
کوم ماشوم چې غیر نورمال فضا کې لویږي، نو اولینه قرباني چې بیرته اخلي همدغه کورنۍ ده، ځکه هغه چې لویږي نو هغه بیا هغه ماشوم نه چې په یو پټکه باندې یا په یو دموکراپیا وار باندې هغه بیرته د خپل کوم ژنې نه لاس واخلي، نو همدغه کورنۍ ده چې اولینه قرباني بیرته د همدغو کړنو نه قرباني نه همدغه کورنۍ کېږي، ځکه د مور او د پلار مور په ده باندې وس نه رسېږي او کوم احترام چې مور او پلار ته کېږي، نو بیا امکان نه ده د دې چې هغه د خپل د مور د پلار د مشر احترام وکړي، ځکه دا په وړکی توپ کې احترام ورته نه ده شوی. نو دا چې کله مشر شي دا هم بیرته احترام نه زده کوي چې د مشرانو احترام وکړي، نو په اول قدم کې د خپل د مور او پلار احترام نه کوي، د خپل د ترونو احترام نه کوي، د خپل د مشرانو احترام نه کوي، او بیرته په خبرو باندې او په نصیحت باندې دا بیرته غوږ نه نیسي، ځکه دا همیشه زجر لیدلی، دا همیشه تکلیف لیدلی ده له مشرانو له خوا نه، نو اوس بیرته خپله دا دې قادر شوی ده، یعنی توانمندي زیاته شوې ده، په توانمندي صورت کې دا بیرته په خبرو باندې یا نصیحت باندې د کورنۍ غاړه نه ږدي چې د نصیحت د کورنۍ واوري. نو هر څه چې زړه غواړي په کورنۍ باندې او په بیرون باندې نو په اول قدم کې کورنۍ باندې اجرا کوي.
بله، کله چې د کورنۍ مشران خپل د باندې جار و جنجال کور ته راوړي او په کور کې بیا د ماشومانو تر مخې تاوتریخوالی کوي، خپلواک صاحب په دې ډول د دوی ستونزې حل کېدلی سي؟
قطعاً دوی ستونزې نه حل کېږي، بلکې دوی د خپل ځان ته نورې ستونزې ایجادوي. کوم تاوتریخوال چې بیرون وي او هغه د کور منځ ته راوړي، نو هغه باندې نور هم د خپل د کور د منځ کوم سکون چې کوم آرامش چې هغه له بینه وړي. نو په دې خبره چې زه ډاډه یم، په جامو کې مې په ټولنه کې مې لیدلی دي چې کوم خلک چې د بیرون جنجال د کور دننه راوړي، هغوی دا چې هغه جنجال حل کېږي نه، نور جنجالونه راپورته کېږي.
بله، اوس به څه مشوره ولرو خلکو ته؟ له یو خوانه اقتصاد ضعیفه ده، له بلې خوانه د ماشومان دي، هغوی په خپل ماشومانه فکر کې غرق دي، خپلې غوښتنې لري. په داسې یو وضعیت کې به کورنیو ته څه ویل ولرو؟
په دې وضعیت کې خو کوم حقوق چې شرعي حقوق دي ماشوم ته خدای پاک ورکړي دي، او کوم حقوق چې وضعي قوانونو ورکړي دي، نو کورنیو ته لازمه ده چې د هغوی حقوق ضایع نه کړي. صحیح ده چې مشکلات شته دي، مشکلات په اقتصادي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په ټولنه کې مشکلات شته دي، ولې کورنیو ته، پلارونو، مورګانو ته لازمه ده چې د خپل د اولاد مخه دا مشکلات راپورته نه کړي، دا مشکلات خپله په تنهایی کې وزغمي او د هغه لپاره د حل لاره پیدا کړي. د ماشومانو نه استفاده کول په خاطر د حل د دې مشکلاتو دا یو غټه جفا ده له ماشوم سره او په جدي توګه له ټولنې سره. نو توصیه او مشوره دا ده چې که کوم مشکلات لري د خپل په منځ کې، که فامیلو کې د خاوند او د میرمن تر منځ څه مشکلات وسي، نو لازمه ده چې دا په داسې یو فضا کې دا خپل په منځ کې حل کړي چې هیڅ نوع دخالت او هیڅ نوع حضور د ماشوم نه وسی. ځکه که تاسو د ماشوم په مخ کې جنجال خاوند له میرمنې سره کوي یا میرمنې له خاوند سره کوي، نو دا ډیر جدي اثر په ماشومانو باندې ده نسبت په مشرانو باندې. نو صبر او حوصله نه کار واخیستل شي، دا چې که څوک اقتصادي مشکلات لري، نورې په ټولنه کې د فامیلي ستونزې لري، او دا د ماشومانو تر مخه دا راوړي او د ماشومانو په حضور کې په دې باندې بحث کوي، نو برعلاوه چې دا حل کېږي نه، په آینده کې، په نږدې آینده کې د خپل ځان لپاره نور ستونزې پیدا کوي، د خپل ماشومانو لپاره ستونزې پیدا کوي. نو زما مشوره دا ده چې که هر مشکلی تاسو په خپله او په تنهایی کې وزغمئ، په ماشومانو باندې ډېر زیات پټاکې، جذبې او وهل تکاول لازمه نه ده. دا د کوم کنوانسیونونه چې د اطفالو د حقوقو په بحث کار کې دا مخالف دي، او په ټولنو کې ډیر زیات تحقیقات شوي دي تر څو بیا دا قوانین ورته وضع کړي دي چې د ماشومانو رټل او وهل دا هم غیر شرعي او غیر حقوقي عمل ده، باید د دې عمل نه
جدیتوګه دا د وښي. تاسو بشمیر زیانونه یاد کړل چې کچېره د ماشوم تر مخې تاوتریخواله کېږي په غوبانې باد اثر کوي. تاسو صرف کار کوي، آیا کورنۍ، البته کورنۍ چې خوشونت کوي، تاوتریخواله کوي، د دې په زیان باندې پوهیږي نه، بے پروا دي، او کنور د مشکلاتو په هاوچ کې دي خپل ځان نس کنټرول ولای، اصلي علت څه کېدلی سي؟
د مول نظر خو اصلي علت ناپوهي ده، ځکه په هواي نه ده شوی په دې بحث کې چې ماشومانو په مخ کې باید سره کم رفتار وشي، سره کم فامیل په منځ کې سره کم رفتار وشي، او نور اقتصادي مشکلات سره کم باید مخ کې وړل شي. کوم ته نظر ډیر حد پورې عامه پوهاوی لرونه مورګانو ته نه ده شوی چې سره کم باید چلند وشي. نو لازمه ده چې په دې بحث کې عامه پوهاوی وشي، ځکه افغانستان کې اکثریت ټولنه چې ده هغوی تر دې حده پورې تعلیم او تحصیل نه ده کړی چې هغوی د کوم کنوانسیونونه چې د ماشومانو د حقوقو دپاره دي او کوم شرعي حقوق چې دي الله پاک ورکړي ماشومانو ته، نو تر هغه سره پورې دوی عامه پوهاوی نه ده شوی. نو د همدغې له نظر نه کورنیو کې تر ډیره حده پورې د ماشومانو د حقوقو عامه پوهاوی نه ده شوی او پلارونه او میندې په دې باندې خبر نه دي چې ماشوم کم حقوق لري.
په داسې یو وضعیت کې اوس څه کول پکار دي؟ دا کورنۍ د خپل عامه پوهاوی زیات کړي او یو بل چا نه مشوره واخلي چې هغه یو با تجربه کورنۍ ده، دوی څه وکړي؟
ډېرې ښې لارې خو یې لکه همداستاسو د رادیو لاره ده، د تلویزیون لاره ده، مساجدو کې ده، په نورو کوم سیمینارونه چې دي عامه پوهاوي لپاره لازم دي، باید د دغې طریق نه د ماشومانو د حقوقو او د ماشومانو د مشکلاتو په هکله، د ماشومانو د روزنې او د تربیې په هکله باید کورنیو ته ورکړل شي. چې ښه بېلګه لکه ستاسو د رادیو د پروګرامونو طریقه ځینې اوري حقوق د ماشومانو او په کورنیو کې څه رقم باید رسیدګي وشي ماشومانو ته، دا له دغه طریقو نه دغه امکان لري چې دوی ته عامه پوهاوی وشي. په مساجدو کې ملا امامان چې دي هغوی ماشومانو د حقوقو په هکله خبرې وکړي، د شریعت له نظره، د حقوقو له نظره، تر څو کوم فامیلونه چې دي په دې برخه کې مشکلات لري هغه ته ځان آماده کړي او پوه شي د ماشومانو د روزنې په هکله او د حقوقو په هکله.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه له تاسو نه، ژوندي اوسئ.
درن دوستانو، دا وادي اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشومانو په حقوقو باندې هر وخت په تیر بیا د روژې په مبارکه میاشت کې خبري وشوي. لمون سره میلمه و افغان مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری.